وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. قدرمنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. نن د جمعې مبارک ورځ ده، د 1491 لمریز هجری کال د قوس د میاشتې درېیمه نیټه ده چې د 2012 عیسوي کال د نومبر له 23 نیټې سره سمه ده. دا ساده رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای تود هرکلی کوم. دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي چې په منځنوي څپو یې تاسو په ټول افغانستان کې په 12.90 اورېدلی شئ، او همدارسې د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د FM په 0.15 اورېدلی شئ. د معمول سره سم نننۍ خبرونه هم له سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلې پیلوو. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. شل تنه بندیان پرون له باګرام او پولی چرخی زندانونو نه خوشی شول. یو روسی مقام پرون ویل اسف له افغانستان نه د خپل پوځیانو ترسلو وروسته باید په دې هیواد کې د روان وضعیت په اړه ملګرو ملتونو ته مفصل رپورت ورکړي، او په غزه کې د تور زخونړیو حملو وروسته پرون ژوند بیرته نسبتا عادي بڼه غوره کړې. شل تنه بندیان پرون له باګرام او پولی چرخی زندانونو څخه خوشی شول. د باګرام زندان د نظامی پولیسو قمندان جنرال غلام فاروق ویل د دې بندیانو د ډلې 12 تنه د محکمو د حکم له مخې له باګرام زندان څخه او پاتې 3 تنه د کابل د پولی چرخی زندان له پوځي برخې څخه خوشی شول. د جنرال فاروق په وینا خوشی شوي کسان په تروریستي فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي، او د یادو شوو بندیانو د خوشی کولو پر مهال چارواکو ویل چې د امریکا له لوري افغان حکومت ته د باګرام د زندان د سپارلو په برخه کې تیاری ښودل شوی دی. یو روسی مقام پرون ویل چې د ایساف له افغانستان نه د خپل پوځیانو ترسلو وروسته باید په دې هیواد کې د روان وضعیت په اړه ملګرو ملتونو ته مفصل رپورت ورکړي. د روسیې د امنیت د شورا منشي نیکولای پاتروشیف د روسیې په سان پیټرزبورګ ښار کې ویل ایساف باید له افغانستان نه د خپل ځواکونو له ایستلو وروسته پلان په اړه رپورت ورکړي. پاتروشیف چې په سان پیټرزبورګ ښار کې د ډلهی زمنیتی تړون د ټولنې د غړو هیوادونو د پارلماني اسمبلی د شورا په غونډه کې وینا کوله، وویل چې روسیه د حساب سوکونو د وتلو په اړه یوازې عمومي معلومات لري، خو نه پوهیږي چې کوم شمیر سرتیري به وځي او په کوم شمیر به پاتې کیږي. نوموړي زیاته کړه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د نړیوال تروریزم او نشه یي موادو ګواښونه پاتې کیږي، نو د دې ګواښونو د له منځه وړلو پر لارو چارو باید خبرې وشي. په غزه کې له تور زخونړیو حمله وروسته ژوند پرون نسبتا عادي بڼه غوره کړې. وروسته لدې چې اسرائیل او حماس د مصر په منځګړتوب د چهارشمې په ورځ پر اوربند موافقه وکړه، د غزې اوسیدونکو دوه شپې په امن کې تېرې کړې. په همدې حال کې اسرائیل ویلي دی چې د خپلو ټولو اتباعو دفاع ته چمتووالی لري. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې که فلسطینیان سرغړونه وکړي نو دوی به د غچ لپاره سمدستي اقدام وکړي. له بلې خوا د فلسطینیانو صدر اعظم اسماعیل هنیه ویلي چې په دې جګړې کې دوی بریالي شوي. د حماس او اسرائیلو پاتې ورځنۍ جګړه کې لسکونو ماشومانو په ګډون څه باندې 160 فلسطینیان ووژل شول. د یو بل خبر له مخې د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنئی یو نږدې همکار ویلي چې په غزه کې د اسرائیل لخوا د فلسطیني حماس ډلې سره اوربند منل د اسرائیلو د دولت کمزوري ښیي. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي سعید جلیلي چې د خامنئی له نږدې کسانو څخه دی همداراز د دې اوربند په خاطر فلسطینیانو ته مبارکي ویلې. په همدې حال کې اسرائیلي چارواکو پرون په تل ابیب ښار کې په یو بس کې په بومي خودلو د مشکوک تورن د نیولو خبر ورکړی. د حماس او اسرائیلي پوځ د جګړو په ترڅ کې د چهارشنبې په ورځ د 14 لک تر لږ 20 کسان ټپیان کړل. چارواکي وایي چې تورن د اسرائیلو د تایبي ښار استوګن عرب اسرائیلي دی چې د فلسطین له حماس او جهاد ډلو سره یې اړیکې لري. د پرمختګ په حال کې اتو اسلامي هیوادونو مشرانو پرون موافقه وکړه چې په خپلو کې اقتصادي اړیکې او همکاري به پراخوي. په اسلام آباد کې د ډي اته په نوم د دې ټولنې پرونی غونډه کې د پاکستان، ایران، انډونیزیا او نایجیریا ولسمشرانو او د ترکیې صدر اعظم او د مصر، مالیزیا او بنگلاديش چارواکو ګډون کړی و. دی اته په نوم ټولنه چې د غړو هیوادونو د وګړو شمیر شاوخوا 1 میلیارد تر رسیږي، د اسلامي نړۍ د ودې په حال کې د هیوادونو د اقتصادي اړیکو د نږدې کولو په مقصد په 1990 کال کې جوړه شوه. دا سرمشریزه چې په اسلام آباد کې د جمهور ریاست په ماڼۍ کې جوړه شوې وه، د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری پرانیسته.
The people of Pakistan stand with their brothers and sisters across the D8.
ولس مشر زرداری وای د پاکستان خلک د دیموکراسي اصول او سوکالي پلټه کی دی د ډیټی غړو هیوادونو لورونو او خوندو سره پسند کی ولاړ دی یوازي د یو بل ترڅنګ خپل غړو اهداف ته رسیدلی شو او باید هم د یو بل پسند کی وسو د سر مشر د پای په اعلان کې راغلی چې د ډیټی غړو هیوادونو ژمنه وکړه چې نړیوال کېدو یا ګلوبلایزیشن لاغې سره د مقابله لپاره به د ګډون او ډایالوګ لارې پر خپل پرمختیا اهدافو تمرکز زیاتوي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما پروند شکرانی د ورځې په مناسبت امریکایانو وغوښتل چې خپل ګوندي توپیرونه لري کړی او د یو ملت په توګه سره یو موټی شو. اوباما په خپل ویني زار اړوي انټرنیټي وینا کې ویل امریکا اوس وسته انتخاباتي کمپاینونو له موسم څخه چې له احساساتو او شور ډک او د هیواد لپاره د حیاتي اهمیت لرونکي وراوتلې ده او زیاته یې کړه کسان په انتخاباتو کې رای ورکوونکي باید هر یو خپل انتخاب ولري خو د شکرانې ورځې یو ښه فرصت برابروي څو ټول سره یو شو په یاد وساتو چې موږ لومړی او تر هر څه مخکې امریکایان یو اوسو. دوستان خبرونه مو له ساده رادیو اوریدل وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې امریکایي ځواکونه افغان حکومت په باګرام زندان کې د پاتې کسانو د سپارلو لپاره هم چمتووالی ښودلی. په دې اړه په ریپورت سربیره به ملدې خبر کو چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي ولسمشر ته د یو شمېر نورو مجرمینو د اعدام احکام هم د توشیح لپاره وړاندې شوي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنری پر ولسمشر حامد کرزي غږ کړی چې په افغانستان کې دې ګر سره د اعدام سزا لمنځه یوسي. په همدې موضوع د افغانستان د حقوقپوهانو د شبکې له مشر ستار سادات سره مرکه هم لرو. د کابل او اسلام آباد لپاره د برتانیې سفیران وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور فضا ورستر بل پیاوړی کیږي. دا چې څنګه د بام په یو ریپورت کې وچی د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به په پاکستان کې د یو شمېر اسلامي هیوادونو د مشرانو د غونډې حال درکړو او همدارنګه به مو د اسرایل او حماس ترمنځ د ټینګ شوي اوربند ورستا د غزې له حاله خبر کړو. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې امریکایي ځواکونو افغان حکومت ته په باګرام زندان کې د پاتې کسانو د سپارلو لپاره هم چمتووالی ښودلی. د دفاع وزارت د نظامي پولیسو عمومي قمندان جنرال غلام فاروق دا خبره د باګرام او سرخیب له زندانونو څخه د شلو کسانو د خوشي کېدو په مراسمو کې وکړه. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن رپورټ ده.
د دفاع وزارت چارواکي که څه هم وایي امریکایي ځواکونه آماده دي په باګرام زندان کې پاتې کسان هم افغان حکومت ته وسپاري، خو وایي په دې اړه لا هم له امریکایي ځواکونو سره خبرې روانې دي. د دفاع وزارت د نظامي پولیسو عمومي قمندان جنرال غلام فاروق د پنجشنبې په ورځ خبري اعلان ته وویل په دې اړه د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا ټاکل شوی پلاوی د امریکایي ځواکونو له چارواکو سره خبرو ته دوام ورکوي. دوی وایي د جمهور رئیس له حکم سره سم زموږ پلاوی همدا اوس په دې پروسې کار کوي. هو یو شمېر کسان له امریکایانو سره دي لزومن باید افغان لوري ته وسپارل شي. په دې اړه د جمهور رئیس خبره بيخي سم ده او امریکایي لوري هم په دې اړه خپل چمتووالی لري چې دغه کسان افغان لوري ته وسپاري. نوموړي دا خبرې د باګرام او سرخپ له زندانونو څخه د شلو تنه د خوش کېدو په غونډه کې وکړې. له دغو شلو کسانو څخه ولستنه هغه دي چې امریکایي عسکرو د افغانستان حکومت ته سپارلې دي او درې نور د سرخپ له په زندان کې وو. غلام فاروق ویل چې له دوی څخه اکثره داسې دي چې له وسلوالو مخالفینو سره د لاس لرلو په شک نیول شوي، خو محکمې برات ورکړې دي. دو تنه ازادي راډیو ته ویل
ما د مخالفینو سره اړیکې نه لرلې، د افغانستان د خارې مخالفت هیڅ کله مانه ده کړه او نه اوس کوم. زما د نیولو معلومات متحمس په خپل نشته چې په چش نیولم شو یم.
زما زب حلاله ز ډیر سمه سیل ته بګرام کې بندي ومه دا وطن لر ټول زندانات خپل وطن ته خدمت کو خپل وطن جوړ کو.
دغه کسان روس له هغه پریخدل کی چې جمهور رئیس حامد کرزی ټینګار وکړ امریکایي ځواکونه باید هغه کسان جر تر جره پریږدي چې د افغانستان محکمو برات ورکړي دي. نوموړي همدارس ټینګار کړی او امریکایي ځواکونه باید د شوی موافقه لمخې په بګرام زندان کې پاتې کسان هم افغان حکومت ته وسپاري. سو مشتمخ چې افغان حکومت د بګرام زندان لسپارل کېدو وروسته د افغانستان چارواکو ویل امریکایي عسکرو لا هم لشپګو سو نه ډیر کسان لزان سره ساتلې دي. خدا چې در پرونه لمخي امریکایي ځواکونه په عملیاتو کې اوس هم کسان نسی، ممکن د غشمیر نور هم زیات شي وي. ځینې کتونکو وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د مشکوکو وسلوالو مخالفینو د ساتلو پړه د دوی او افغان حکومت ترمنځ اوسنی اختلافات ممکن تر ډیره دوام وکړي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصره او مرکه یوازې په ازادي رادیو کې.
څومره کلاسه د ایرانی نوري د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې ولسمشر ته د یو شمېر نور مجرمینو د اعدام احکام هم د توشې لپاره وړاندې کړي دي. په دې هکله به نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې واورو.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي هغه څوارلس مجرمین چې په روانه ونې کې اعدام شول د هغو مجرمینو یوه برخه وه چې د اعدام محکمې د توشې لپاره جمهور رئیس ته وړاندې شوي دي. د لوی څارنوالي ویان بصیر عزیزي ازادي راډیو ته د دغو مجرمینو دقیق ارقام ورنه کړل، خو وی ویل کله چې جمهور رئیس فرمان ورکړ د اعدام حکم به پرې تطبیق شي.
یو تعداد نور هم دي چې تر اوسه هغوی باندې فرمان نه دي او درې محکمې لخوا اعدام ته محکوم شوي دي. او قانون د افغانستان داسې وایي چې څنګه چې درې محکمې پرېکړه وکړي اعدام دپاره، نهایي بیا د دوسیې ټول یې رئیس صاحب جمهور ته، چې رئیس صاحب جمهور دوباره منظوري ورکړي یا فرمان ورکړي د اعدام، بعد له هغې نه اعدامېږي. اوس څنګه چې د هر یو باندې فرمان د رئیس جمهور دغه سي د اعدامیان به محکومین باندې بیا د تنفیذ قانون ورګانونه بیا د حکم تطبیقوي.
د جمهوري ریاست د چارو ادارې لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دغو څوارلس تنو اعدام شویو زندانیانو د تروریستي بریدونو ترسره کولو، قتل او ځینو نورو جرمونو له ثابتېدو وروسته د اعدام حکم صادر شو. له دوی څخه شپږ تنه د چهارشنبې په ورځ او تر هغې یوه ورځ مخکې اته تنه نور اعدام شول. د چهارشنبې په ورځ د فاریاب ولایت اوسیدونکی ملا رمضان له وسلواله مخالفینو سره د لاس لرلو او په فاریاب کې د یولس تنو د ترور په جرم، عبدالعلي او محمد عارف د غزنی ولایت اوسیدونکي له وسلواله مخالفینو سره د لاس لرلو او د یونما د دوه تن افغان کارکونکو د وژلو په جرم، محمد حیدر متوکل او عزیز احمد د بغلان ولایت اوسیدونکي په کابل کې د دوه ځن وژونکو بریدونو او چاودنو په جرم چې په دې بریدونو کې اته تنه مړه او دېرش تنه ټپیان شوي وو اعدام شول. همداراز تر دې یوه ورځ مخکې اته تنه نور وید الله د یوې مېرمنې او دوه ماشومانو د وژلو په جرم، عبدالرحمن د پروان ولایت اوسیدونکی په یو شپږ کلن ماشوم باندې د جنسي تیری او د هغه د وژلو په جرم، خیرالله د تخار ولایت اوسیدونکی د لس کلن ماشوم د اختطاف او د هغه د وژلو په جرم، الماس او عبدالوهاب د فراه ولایت اوسیدونکي د یو ځوان هلک په اختطاف او د هغه د وژلو په جرم، او بابا خان، ګلاقا او حبیب الله د زنا، وسلوالو بریدونو او غلاو او قتل په جرمونو اعدام شول. د افغان حکومت دغه اقدام د یو شمېر کورنۍ او بهرنۍ له مثبتو او منفي عکس العملونو سره مخامخ شو.
خبري مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنرۍ پر ولسمشر حامد کرزي غږ کړی چې په افغانستان کې د ګر سره د اعدام سزا لمنځه یوسي. ناوې پیلې په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه د افغانستان په قضا کې د نیمګړتیاو یادونه کړې او په تېرو څو ورځو کې د څوارلس بندیانو پر اعدام اندېښنه ښودلې. نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشره ناوې پیلي وایي چې په وروستیو څو ورځو کې په افغانستان کې د څوارلسو کسانو ناڅاپي اعدام سخته اندېښمنه کړې ده. میرمن پیلي د ملګرو ملتونو پر وبپاڼه په خپره شوي بیان کې ویلي، نړیوالو قوانینو او د افغانستان خپلو تعهداتو ته په پام سره یوازې سترو جنایتونو ته، هغه هم له ډیرو سختو قضایي مراحلو وروسته، د اعدام سزا ورکول کیږي. پیلی وایي چې د افغانستان په قضایي مراحلو کې نیمګړتیاو د دې حکمونو په برخه کې جدي پوښتنې راوچتې کړې دي. د راپورونو له مخې وروسته له دې چې د جمهوري ریاست یوې کمیټې د نږدې دوه نیم سوه دوسیو په اړه څېړنې بشپړې کړې، ولسمشر حامد کرزي د یو شمېر بندیانو د اعدام حکمونه توشیح کړل او په دې ترڅ کې د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو پر څوارلسو کسانو په پلچرخي زندان کې د اعدام حکم تطبیق شو. د چارواکو په وینا اعدام شوي کسان په قتل، جنسي تیری او د ملي امنیت پر ضد په جرمونو چې د افغانستان په قوانینو کې درانه جرایم شمیرل کیږي مجرم پیژندل شوي. چارواکي وایي چې په راتلونکو ورځو کې ښایي نور کسان هم اعدام شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا بیان زیاتوي چې د افغانستان قضا د دوسیو په څېړنه کې عمدتاً په اعتراف اتکا کوي چې کله ناکله د شکنجې په وسیله اخیستل کیږي او د دې اعدامونو د قضیو په برخه کې هم د اندېښنه شته. میرمن پیلی زیاتوي ملګرو ملتونو په نړیوالو معیارونو په افغانستان کې د محاکمو د لازمو قضایي مراحلو د پاتې راتلو مسله په وار وار رابرسېره کړې ده. دا وایي په افغانستان کې د اعدامونو ناڅاپي پیل د نړۍ په کچه له هغه تمایل سره په کلک تضاد کې دی چې د اشد مجازات یا د اعدام د سزا بندېدل غواړي. له دې اعدامونو یوازې دوه ورځې مخکې په یو بېساري اقدام کې یو سلو لس هیوادونو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د اعدام د سزا د له منځه تلو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر وایي د نړۍ ډېر هیوادونه اوس د اصل منی چې د اعدام سزا ټولنې ته زیان رسوي، نو ځکه پر افغان ولسمشر غږ کوي چې وښيي چې د قانون حاکمیت د ترحم او بشریت لارې هم ممکن دی او افغانستان هم د اعدام ضد نړیوال تمایل سره یو ځای شوی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په بیان کې د شورا د مشر له قوله ویل شوی دی چې ناوی پیلی په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې د وسلوالو برید کوونکو د ډلې د یو غړي اجمل قصاب پر اعدام هم خوشینی خودلې. دی ویلی پر ممبئی د حمله په جدیت کې هیڅ شک نشته، خو نړیوالې محکمې دې ته د ورته جدي جرایمو لپاره د عمری بند سزا ورکوي. میرمن پیلی هیله څرګنده کړه چې په هند کې به هم د اعدام سزا ګرسره لمینځه ولاړه شي.
په همدې موضوع وروسته د حقوقو پوهانو د شبکې له مشر ستار سادات سره هم مرکه لرو. مې هیروي خو اوس په موکې د افغانستان او د نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. شل تنه بندیان پرون له باګرام او پلوچرخي زندانونو څخه خوشې شول. یو روسی مقام پرون ویل چې اسافل افغانستان نه د خپل پوځیانو ترسلو وروسته باید په دې هواد کې روان وضعیت په اړه ملګرو ملتونو ته مفصل ریپورت ورکړي. په غزه کې لا تو ورځو خونړیو حمله وروسته ژوند پرون بیا نسبتا عادي بڼه غوره کړې و. د پرمختګ په حال کې د اتو اسلامي هیوادونو مشرانو پرون موافقه وکړه چې په خپلو کې اقتصادي اړیکې او همکاري به پراخې کړي. دا غونډه په اسلام آباد کې جوړه شوې و. دا یو بل خبر لمخې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ته یو نږدې همکاري ویلي چې په غزه کې د اسرائیل لخوا د فلسطیني حماس ډلې سره د اوربند منل د اسرائیل دولت کمزوري ښیي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د شکرانې د ورځې په مناسبت له امریکایانو غوښتل چې خپل ګوندي توپیرونه لري کړي او د یو ملت په توګه سره یو موټی شي. دوستانو، مخکې له دې نه چې په افغانستان کې د روانو اعدامونو او همدارنګه چې آیا د افغانستان عدلي او قضایي نظام دومره د ډاډ وړ دی چې له ظالم څخه به د مظلوم حق واخلي، په دې اړه د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې له مشر ستار سادات سره مرکه درته وړاندې کو. لومړی به احمد شیبر ته غوږ شو او لویدیځو ورځپاڼو ته به د نوموړي کتنه واورو.
د افغانستان په اړه لویدیځو ورځپاڼو یو ځل بیا د پلو چرخي په زندان کې د اعدامونو او د نړیوالې ټولنې د عکس العملونو مسله تر نورو مسایلو ډیره راسپړلې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي یو میاشت وروسته تر دې چې پاکستان له خپلو زندانونو د افغان طالبانو له خوشې کېدو سره موافقه وکړه، د ولسمشر کرزي حکومت د یو شمېر نورو جنایت کوونکو په منځ کې شپږ تنه طالبان هم اعدام کړل. د ورځپاڼې په باور دا د دې څرګندونه کوي چې ولسمشر کرزی تر څه بریده په یو حساس حالت کې دی، داسې چې یو اړخ ته غواړي له طالبانو سره د ډیپلوماسي او سیاست لار خپل کړي او بل لور ته هغوی ته ښکاره کړي چې تر څه بریده د دوی له تروریستي هڅو سره مخالف دی. نیویارک ټایمز دا هم لیکي چې طالبان چې په خپله د جنایت کوونکو د سخت سزا پلویان وو او مجرمان به یې د خلکو مخې ته اعدامول، اوس یې د ولسمشر کرزی د اعدام پر پریکړې ناری سوری جوړې کړې دي. ورسپانه د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد خبرې ته اشاره کوي چې د بشري حقونو ډلو ته مخه کړې ده او ویلي دي چې د طالبانو بندیان جنگي اسیران دي او د هغوی وژل د نړیوالو حقوقو له اصولو سره مخالفت دی. نیویارک ټایمز ورسپانه د ولسمشر کرزی د قانوني سلاکار نصر الله ستانگزی په وینا لیکي د اعدام حکم اسانه نه دی، باید یو لړ مراحل کچ کړي څو قانوني تشپاتې نشي او د دغو کسانو په برخه کې چې اعدام پر تطبیق شو دا مرحله بشپړې شوې دي. ایرو ایشیا ویو خبرونه بیا یو بل مسله چړلې ده. د خبرونه تر دې سر دی کلاندې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو نقشه لیکي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو وټلو تر ډیر وخت پاتې نه دی او د ځواکونو د وټلو مسولانو له افغانستان د پوځي تجهیزات او پوځانو د استلو لارې چارې سنجولې دي. د ایرو ایشیا ویو خبرونه په وینا د پلان لمخې بیلابیل لارې چارې سنجول شوي او نشانی شوي دي. په دې لارو کې د ازبکستان، قزاقستان، روسي بل لور ته د تاجکستان، قرغزستان لارې همدارس د پاکستان او دوبی اردن لارې سنجول شوي دي. خبرونه لیکي پرته له شک چې د اوبو او مزک لارې ارزانه دي او د دوبی اردن لارې کڅه هم یو برخه د حواله لارې کچکیږي، بیا هم ممکن ده چې ډیر وسایل له دې لارې وېستل شي. د خبرونه په وینا کله هرې لارې دا وسایل استل کیږي باید د لارې پر سر هیوادو له ترانزیټي قوانینو سره څه ستونزه را پیدا نشي، نو د همدې لپاره پکار ده چې د وسایلو په استلو کې دقت وشي.
دوستانو مخکې مو په رپورټونو کې واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر په افغانستان کې په وروستیو څو ورځو کې د 14 کسانو پر اعدام اندېښنه ښودلې او له ولسمشر حامد کرزي څخه یې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د اعدام سزا له منځه یوسي. آیا د افغانستان عدلي او قضایي نظام دومره د ډاډ وړ دی چې له ظالم څخه به د مظلوم حق واخلي او په داسې حال کې چې د افغانستان د قوانینو اصلي مرجع اسلامي شریعت دی، دا څومره ممکنه ده چې د افغانستان په قوانینو کې د اعدام سزا له منځه ولاړ شي؟ په دې موضوع احمد تکل د افغانستان د حقوقو پوهانو د شبکې له مشر ستار سادات سره مرکه کړې او په فایل کې پوښتنه ترې کړې چې په افغانستان کې د اعدام د حکم د له منځه وړلو امکان شته او کنه.
په نړۍ کې یو شمېر هېوادونه چې جرایم او ګرفت پکې ټیټ سي یا خلکو باندې ډېره کمه سزا ډېر تاثیر لري، په هغه هېوادونو کې خپله د اعدام مجازات حذف شوي. البته دوی د هغه زاویې نه په ولسمشر کرزي باندې غږ کړی، حال دا چې په افغانستان کې په اساسي قانون کې لومړنۍ منبع د افغانستان د حقوقو هغه شریعت یا اسلام ګڼل شوی چې حتی لویه جرګه هم هغه نشي تعدیلولی. زه فکر کوم دا غږونه په ولسمشر باندې هغوی هم پوهېږي، نمایشي دي ولسمشر کرزي د صلاحیت نه هم دا خبره نه ده او په وس کې هم نه ده چې دوی دې په دې مسایلو کې غږ وچت کړي یا د امتناعت.
تاسو د افغانستان په قضایي نظام باندې لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر هم اندېښنه ښودلې، څومره باور لرئ؟
البته په دې حد کې هم نه ده چې د افغانستان قضایي قوه د هېڅ مناهګر او بېګناه توپیر کولی نشي. یعنی دا صحیح ده چې دا اعدامونه د افغانستان د نظام او د قضایي قوې په حیثیت او اعتبار مثبت تاثیر کوي، مګر د یو خوا د قضایي قوې د مربوطو مامورینو چې هغه قاضیان دي، د هغوی مالي استقلال، د هغوی امنیت، فزیکي او رواني امنیت او ځینې نور عواملو له مخې هغوی نشي کولی چې هغه ډول باندې چې په نړۍ کې قاضیان مستقلانه او سم تصامیم نشي شاید په افغانستان کې ونه شي نیولی. او د بل اړخ نه عدالت ایجاب کوي چې که چېرته دغه 14 یا تر دې وروسته چې اعدامېږي، که دا کسان اعدامېږي او دا بېوزلو یا کمزورو کورنیو پورې مربوط وي، نو هغه کسان دې هم اعدام شي چې هغوی نسبتا په افغانستان کې زور لري، واک لري، په دې نظام کې نفوذ لري.
مګر سعادت صاحب، دا اندېښنه تاسو سره هم شته چې ښایي غریب مجرم اعدام شي او زورواکی مجرم اعدام نشي، نو دا څومره ناممکنه ده ستاسو په نظر باندې چې مثلا په محکمه کې د غریب حق د شتمن یا د زورواکی په مقابل کې تلف شي؟
موږ د همدغه اړخ نه خپل اندېښنه لرو. موږ په دې برخه کې اندېښنه نه لرو چې اعدام جزا نه تدریسیږي. زه فکر کوم باید په افغانستان کې مجرمین د نظام د لاخره جدي ونیسي، یعنی هغه څوک چې مرتکبین د جرمي اعمالو دي.
بله، یو وروستۍ پوښتنه سعادت صاحب، چې په تېرو 10 کلونو کې د اعدامونو شمیر په مجموع کې ونیسي ډېر زیات کم و، څه پېښ شول چې ولسمشر حامد کرزي ناڅاپه د اعدامونو دا حکمونه ټول یو ځای توشیح کړل؟
خو ولسمشر د دغه عاطفه فکر کوم په دا کلونو د اعدام د جزا د نه توشیح په برخه کې ډېر تاثیر درلوده، او دا چې په دا وروستیو کې دا تصمیم نیول، زه فکر کوم چې نظام نو په کافي اندازه په ټولنه کې په ملت کې هغه د خپل رواني مشروعیت یا د خپل صلابت هم د لاسه ورکړی، او بل د قضایي قوې ډېر فشار سبب د دې شو چې فکر کوم ولسمشر باید هغه ته مثبت ځواب وایي. بله مسله دا ده چې کوم کسان چې ولسمشر کرزي د هغه د اعدام احکام توشیح کړي، هغه نو داسې مجرمین دي چې جرایم په ډېر فجیع ډول باندې نسبتا ښکاره ډول باندې ترسره شوي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې له مشر ستار سادات سره مو په افغانستان کې په وروستیو اعدامونو او د افغانستان د عدلي او قضایي نظام په اړه مرکه اوریده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
د ازادي راډیو خبری مجله اورئ.
دوستانو، د وخت کمیل کبله ډیر گزارشونه او ریپورتونه چې مخکې مو اعلان کړي و نو شو خبرولای چې لاملې بخنه غواړو زموږ په نورو خبرونو کې وایو. اورئ، پاکستان پرون د یو شمیر اسلامي هیوادونو د مشرانو د یوې غونډې کوربه و. په دې غونډه کې د اندونیزیا، ایران او نایجیریا جمهور رئیسانو، د ترکیې صدر اعظم، د مالیزیا د صدر اعظم مرستیال، د مصر مرستیال جمهور رئیس، د بنگلاديش د صدر اعظم مشاور او خپل د پاکستان ولسمشر او نور لوړپوړو چارواکو برخه لرله. مجیب الرحمن انګار له پیښور تفصیل راکوي.
د ډیټ په نوم په دغه سازمان کې پر پاکستان سربیره اندونیزیا، مالیزیا، مصر، ایران، ترکیه، نایجیریا او بنگلاديش غړیتوب لري او هر دوه کاله پس په یو هیواد کې نوبتي غونډه کوي. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري چې د راتلونکو دوو کلونو لپاره د دې سازمان د مشر په توګه وټاکل شو، سرمشري زیته په وینا کې د غړیو هیوادونو ترمنځ د راکړې ورکړې او سوداګرۍ پراختیا د سیمې او نړۍ په ګټه وبلل او ژمنه یې وکړه چې پاکستان به په دې لړ کې د ځان او نورو د ګټې لپاره ګټور ګامونه پورته کړي. نن ڈی ایٹ یوازې هیوادونه نه بلکې اته ډیموکرات جمهوریتونه دي. موږ باید خپل اقتصاد ته وده ورکړو، خپل خلکو ته د کار زمینه برابره کړو او د هغوی امنیت خوندي کړو. دی اته دا وړتیا لري چې دا اجنډا پر مخ بوزي. موږ به نن په دې شریکه غونډه کې یوه ګډه اعلامیه خپره کړو چې دا به د دې سازمان د غړیو هیوادونو د پرمختګ لومړنی ګام وي. زرداری همداراز وویل سره له دې چې هیواد د ترهګرۍ ښکار دی، خو په خبره بیا هم د بهرنۍ پانګونې لپاره پاکستان یو له مهمو هیوادونو دی او غوښتنه یې وکړه چې د دې سازمان غړي هیوادونه باید په دې هیواد کې پانګونه وکړي او تجارتي اړیکې ورسره لا پراخې کړي. په دې غونډه کې د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد، د اندونیزیا جمهور رئیس سسیلو، د نایجیریا جمهور رئیس ګډلک جوناتن، د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان، د مالیزیا مرستیال صدر اعظم او د بنگلاديش د صدر اعظم مشاور د خپل هیوادونو په استازیتوب ګډون درلود. ټاکل شوی و چې د مصر جمهور رئیس محمد مرسی به هم د ډی ایټ سازمان په اتمانو بټي غونډه کې ګډون وکړي، خو د ناڅرګند وجوهاتو له امله د نوموړي پر ځای د غمرسیال په غونډه کې ګډون درلود. غونډې ته د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد هم وینا وکړه، خو نوموړي د سازمان د اهدافو برعکس چې تر ډیره پر اقتصادي مسایلو راڅرخي د سیمې او نړۍ د سیاست په اړه وغږېد. د اندونیزیا جمهور رئیس سسیلو د نورو ګډونوالو په شان دغه سازمان د غړیو هیوادونو ترمنځ د تجارتي حجم په لوړاوي کې ګټور وبال او ټینګار وکړ چې یو د بل له وړتیاو او همکاریو نه په استفادې باید په دې لړ کې لا ډېرې لاسته راوړنې ولري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ، د ژوند رنګونو پروګرام ته راځو.
د ژوند رنګونه
مهربانی نوم بده راته وای.
آج من نوم پهراوت د افغانستان یو شعبه ده باز وای جادوگر وای.
خبر داده چې تا خلق پنون د چنګ بروت پیزنی دا ز چې ګورم دا ستا سټایلم به کې بدل دا ویخت دې م ډیر غټ دی او بریتونه دې ماشاالله چنګم دی لکل رایزه په چنګ بروت مشهور یې.
ز هغه وخت چې صاحب منصب وم د چنګ بروت چې چنګ بروت
او اوس خو دې بریت یو څه داسې وړه دی هغه وخت ډیر چنګ
ډیر غټ پښتون یم دا خو میراث راته پاتې ده کنه
سم ویخت دې ډیر غټ دی دا
مو بیا پدې کې په رقص کوم پدې په هغه ځان اچوم ګاری کښوم
په برېتو بیا څه کمال کوي
په برېتو سړی بس وټالم
سړی په برېتو
پورې و
2 کیلو سړی به یی دا چې په برېتو پورې تړي
ډیر ښایي کله وی خو مقصد هم
مزارعي سړی هغه سړی نو ته تا ویل چې زه سایمن سبم نو دا شوبه ده او دا نور کمالونه دی بیا چیرته زده کړو ده
مرحوم استاد علي شناور سر
په دې خپل کاروبار کې څه خبرې راته وکړه کوم کمالونه دی یو خدای موټر کښې په ویختو بل سړی په برېت
سړی ټوټه ټوټه کوم پزا قطع کوم جوړوم خزه نر جوړوم نر خزه جوړوم داسې کارونه کولای شي
خزه چې نر کې دا صرف جامې بدلیږي که نور
کوم بدلیږي ټوله ټوله خزه جوړیږي خزه جوړوم ان شاء الله
نور څه کارونه کوي
کارونه دونه دي چې د میلیونم هغه پورته کېږي زما کاروایي ګانې خو مونږ دا د تعصب ول دي چې دا وزارت اطلاعات او فلنګ زموږ په قصه کې نه دي.
نو ته د څو کلونو یې؟
اوس 250 کېږي.
څو کاله کېږي چې دا نمایشات دي؟ ستا
تقریبا 15 کاله کېږي.
برېت او ویښته دي څنګه ساتلي دي په دې دومره کلونو کې؟ دا ګوره نش کېدلی دی نه کم سوي نه واړه سوي.
خدا ځوان یم اوس خو د ځواني موسم ده کنه.
اولادونه دي څو دي؟
اولادونه دوه دي خزم شهید سوي دي.
اولادونه دي هم دا کاروبار کوي؟
نه هغه په فاکولټه کې هغه سبق وایي.
ته هم شاګردان روزلي؟
خلک چې راشي زه خو کولی شم خو اوس ځای نشته او سرمایه دونه نه لرم. هر کاروایګان زما 15000 ډالر لګیږي او دوی بیچارهګان دي دونه پیسې نه راکوي.
دغه جالب نمایش چې دی و چې ډېر خلکو خخ کړی هغه د څه نمایه شو؟
هغه فال بینی و هغه پاور ځان چې سازول یې مده او سیخونه چې تیر کړل مې خو ډېر کاروایګان
بس کور دې ودان. مننه، خوشحاله دی، خدای دې داسې وخت راولي چې اطلاعات و فرهنګ ستا دا خبرې واوري او تا ته زمینه مساعده کړي چې ته ښکلې ښکلې نندارې خلکو ته وړاندې کړي.
قربان دې شم، ډېره ډېره مننه.
دوستانو، په همدې پروګرام سره زموږ د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسیږي، خو د ازادي راډیو خبرونه لا تازه پیل شوې دي. دا زموږ د نن ورځې لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله وه. زموږ بل نیم ساعت خبري مجله او د ټولې ورځې خبرونه لا په مخ کې پرتې دي. امید مرز